د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دولسه پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شي. نوریاس نوریه مودا لومړنۍ خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 13 ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې ایران ته د افغان ولسمشر د سفر او له ایراني چارواکو سره د شوي موافقو په اړه معلومات اوریدل شي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د امریکا د دفاع وزیر اچک هیګل نن د پاکستان د صدراعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. د ترکیې پولیسو پرون د هیواد جنوب ختیځ په هغو سیمو کې چې اکثره کوردان پکې اوسي له مظاهره چیانو سره نښتې وکړې. په زرګونو مظاهره چیانو بېګا شپه د اوکراین پلازمېنه کیف په واټونو کې تېره کړه. د ایران ولسمشر افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحانی له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د یو ورځني سفر لپاره په تهران کې وویل ایران په دې سیمه منځني ختیځ خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د رسمي ویبپاڼې له خبر سره سم کرزي له روحانی سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ تړون په تنظیم او لیک موافقه وکړه. په دې تړون کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شو چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بیساري لوبه کې ماته وخوړه. دا شلوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د 8 وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکه. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسو. د افغانستان د کرکټ د مرکزي زون مشر عزیز الله فضلي له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې پرونی لوبه پر روانو نړیوالو ټورنمنټونو کې د افغان ټیم وړتیا په ډاګه کړه.
د هغه لوبډلو دپاره چې په 2014 کال کې به موږ د دوی سره مخامخ کېږو، یو د خطر زنګ و چې د افغانستان لوبډله نن د هغه ټیمونو چې د کرکټ په ډګر کې ډېر ښه تاریخ لري هغو سره داسې لوبه وکړل، یعنې تر اخره پورې موږ وجنګېدو، مقابله مو وکړل.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان کرکټ ټیم په شلوریزو لوبو کې څلورم ځای او د افغانستان ټیم یولسم ځای لري. پرونۍ لوبه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لومړنۍ شلوریزه لوبه وه، د شارجه په لوبغالي کې وشوه. دا لوبه دوستانه وه او د افغانستان د کرکټ د ټیم پر راتلونکو لوبو کوم منفي اغیز نه لري. په پام کې راځي د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. دا په تیرو نږدې څلورو کلونو کې اسلام آباد ته د امریکا د دفاع د وزیر لومړی سفر دی. هیګل پاکستان ته خپل سفر په افغانستان کې له ډیره امریکایي سرتیرو سره په کتنه کې اعلان کړ. نوموړي له دې مخکې دوه ورځې په افغانستان کې تیرې کړې. د پینټاګون ویاند کارلوګ پرون خبر اعلان ته وویل چې هیګل او نواز شریف به د امریکا او پاکستان د امنیتي شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي. وګ همداراز وویل چې دوی به همداشان د افغانستان د راتلونکي ثبات په اړه هم بحث وکړي. هیګل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې د بې پیلوټ الوتکو د حملو او په پاکستان کې د ناتو د اکمالاتي لارو د بندېدو له وجې ترنګلې شوي. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یو اټومي بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړ کړې. په تیرو نږدې دو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډله د عراق له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه کوي. پرونی تفتیش د هغه توافق له مخې کېږي چې د نړۍ د سترو قدرتونو او ایران ترمنځ د نومبر په 14 په ژنیو کې ترلاسه شو. د دې موقت موافقې له مخې ایران مکلف بلل شوی چې د نړیوالو د بندیزونو د له منځه تلو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له ځینو برخو څخه باید لاس واخلي. ایران منلې ده چې د عراق په ریکټر کې به هیڅ راز فعالیت نه کوي. لویدیز شک کوي چې ښایي د عراق په بټۍ کې به په هغه درجه پلوتونیوم تولیدیږي چې د اټومي وسلې په جوړولو کې په کار دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان به د خپلو څېړنو نتایج وروسته له هغه خپاره کړي چې په ویانا کې د ادارې مرکز ته ستانه شي. د ترکیه پولیسو پرون د هیواد جنوب ختیځ په هغو سیمو کې چې اکثره کوردان پکې اوسیږي له مظاهرچیانو سره نښتې وکړې. په دې سیمه کې کړکېچ د تېرې جمعې په ورځ د دوو کورد اعتراض کوونکو له وژنې وروسته پیل شو. د دیاربقر سیمې پولیسو پرون د نږدې 15 اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. اعتراض کوونکو د کوردانو د بندي مشر عبدالله اوجلان تصویرونه له ځان سره لیږدول. چارواکي وایي چې د څلورو پولیسو افسرانو په ګډون لسګونه کسان په دې مظاهره کې ټپیان شوي او لږ تر لږه 15 تنه اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د تېرې جمعې په ورځ دوه اعتراض کوونکي چې یو 43 او بل 22 کلن و له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. په زرګونو مظاهره چانو بېګا شپه د اوکراین پلازمېنې کیف په واټونو کې تېره کړه. پرون شاوخوا 500,000 وګړي د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو. په پلازمېنه کیف کې نقاب پوشو مظاهره چیانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینین مجسمه نسکوره کړه. اعتراض کوونکي له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړ درجه 1.2. په کندهار کې به اسمان لمر وي. د تودوخې لوړ درجه 9.15. په هرات کې به اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړ درجه 2.3. په مزار شریف کې هم اسمان ځای ځای ورځ دی. د تودوخې لوړ درجه 8.3. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړ درجه 3.1.
د افغانستان او نړۍ او دغه راز د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل مولا ازادي رادیو واورید. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان له ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. روحانی دا غوښتنه تیره ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې. په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او تړون د طرحې په جوړولو هم موافقه وشوه. په دې اړه مو له یو افغان کارپوه سره هم مرکه کړې.
د سیمې هیوادونه هیڅ یو د دې توان نه لري چې اغمره مرستې چې ناتو یا لویدیز هیوادونه مشتور کړي دوی ورکي یا د دوی خلا یا ځای ونیسي.
د افغانستان کرکټ ټیم تیر ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بیساري هیجاني لوبه کې ماته وخوړه. پرونی لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه وه؟
دا زموږ د لوبډلې لپاره یا د هغه لوبډلو لپاره چې په 2014 کال کې یعنې په مارچ کې به موږ د دوی سره مخامخ کیږو، د هغو لپاره یو د خطر زنګ.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز د ژوند رنګونه.
خدا خود سے خبر ادا چغ نہ اولاد نہ چد منگ دی دادی چوک کباڑ ٹولئی چوک کاغذ ٹولئی پڑے کو چوک سچ سوال بہم کئی سرمایہ دار کالت.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. روحانی دا غوښتنه تیر ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې کړې. دواړو ولسمشرانو د کابل او تهران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د یو تړون د طرحې پر جوړولو چې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې همکاري پکې شامل دي موافقه وکړه. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د همکاریو له لارې هغه تشه چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمېدو له وجې به رامنځته شي نشي ډکولی. احمد اکلو په دې اړه تفصیل.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. روحانی افغان ولسمشر ته چې پرون د یو ورځنی سفر لپاره په تهران کې وویل ایران په دې سیمه، منځنی ختیځ، خلیج او په خاص ډول په افغانستان کې د هر راز بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د زیاته کړه ټول بهرنی ځواکونه باید له سیمې ووزي او د افغانستان امنیت باید د دې هیواد د خلکو په لاس کې وي. د ایران د خبر د مرکزي واحد IRIB د راپور له مخې روحانی وویل ایران د هغو ناکراریو له کبله اندېښنه لري چې علت یې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسمي ویبپاڼې له خبر سره سم ولسمشر حامد کرزي له ښاغلي روحانی سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله دوستۍ او همکارۍ د تړون پر تنظیم او لاسلیک موافقه وکړه. په دې تړون کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې همکاري شامل دي. په کتنه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شوه چې د دې تړون د متن پر تنظیم کار پیل کړي. کابل او تهران د اوږدمهالو همکاریو پر تړون په داسې حال کې موافقه کوي چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون له لاسلیک کولو ډډه کړي. افغان کارپوهان وایي افغان حکومت له ایران سره د نږدې اړیکو په جوړولو سره نشي کولای هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو له کبله ښایي رامنځته شي. افغان ولسمشر په تهران کې په خپلو کتنو کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه هم خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخې ښاغلی ظریف د افغانستان د سولې د بهیر او همداراز د افغانستان او ایران ترمنځ په ځانګړي ډول د ترانزیتي همکاریو، سرحدي تبادلاتو او د افغانستان د اتباعو لپاره د ایران د ویزو پر مسایلو خبرې وکړې.
ومنل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. دغه راز افغان ولسمشر له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د وتړون د طرح پر جوړولو هم موافقه کړې ده. پر دې مسلې زرغونه منګل د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس امرالله صالح سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې افغانستان په داسې حال کې له ایران سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون پر لاسلیک کېدو موافقه کوي چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک څخه ډډه کړي. آیا ستاسو په نظر له ایران سره د همکاریو د پراخېدو په ترڅ کې به هغه تشه چې له افغانستان د امریکایي او نورو ځواکونو د وتلو له امله رامنځته کېږي ښایي رامنځته شي؟ ډکه شي. ښاغلي صالح په ځواب کې وویل
که زموږ رئیس جمهور وغواړي چې ایران سره د افغانستان د یو استر گاوندی په صفات زموږ اړیکې نور هم پراخه وکړي دا یو ښه اقدام دی. خو زه بیا ځلې وایم چې د سیمې هیوادونه هیڅ یو د دې توان نه لري چې هغه مرسته چې ناتو یا لویدیز هیوادونه مشتور کوي دوی ورکی یا د دوی خلا یا ځای ونیسي.
د ایران او افغانستان ترمنځ د یو اوږد مهال تړون لاسلیک کول به د افغانستان او امریکا پر اړیکو ساغیز ولري.
د بن پریکړې وروسته د ایران دولت د افغانستان دولت سره ډیر ښه او نږدې اړیکې درلودل او لویدیز هیوادونه او په ځانګړي توګه امریکا له دغه ګرمه روابط څخه دوی خبر وو او هیڅ کلام نه غوښتل چې د دغه روابط مخنیوای وکي یا مانی جوړ کی یا سنور استونزې پیدا کی. خو پدې هم موږ پوهیږو چې امریکایان اوس د ایران د اتمی پروګرام په سر ابتدایي توافقات رسیدلې دي ایران سره او ورو ورو هغه تشنج چې پخوا د دواړو ملکونو په منځ کې وو مخ په کمیدو ده. او زه فکر نکوم چې دغه سفر چې رئیس جمهور ایران ته لري او کوم سند چې هلته امضا وکړي زموږ اړیکې امریکا سره تحت شعاع ونیسي یا کوم ناوړه او منفي اغیزه په هغه باندې ولري. او کله چې شوروي اتحاد ژوندی و دریم نړۍ هیوادونه هغه وخت یو ماناور ساحه دوی ته برابره و که غوښتل خپل اړیکې یو ابر قدرت ته شوو کې بیا یو ځای و چې دوی مانار وکړي. اوس هغه حالت نشته. موږ باید ډېر پام وکړو چې خپل اړیکې د لویدیز ستر قوتونو سره باید ښه وساتو. دا په دې معنا نه ده چې موږ ایران ته اړتیا نه لرو. ایران د افغانستان یو ستر ګاونډی دی او موږ دپاره ډېر اهمیت لري چې دوی سره ښه اړیکې ولرو. خو ایران هیڅکله نشي کولای چې د امریکې ځای یا د لویدیز هیوادونو ځای په افغانستان حالاتو کې ونیسي.
د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس امرالله صالح و چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو د سند د یاد تړون په اړه نظر څرګنداوه. پرون ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې چې له د هغه هیواد له ولسمشر سره یې لیدلی دي، په دې موافقه وشوه چې دواړه هیوادونه دې په خپلو کې د اوږدمهاله همکاریو د تړون پر طرحې کار پیل کړي. او سم یو ځل بیا په مغړی د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ایران ولسمشر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. حسن روحاني له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې وویل چې هیواد په افغانستان او سیمه کې د بهرنیو ځواکونو له حضور سره مخالف دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بې ساري لوبه کې ماته وخوړه. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکل. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسو. په پام کې چې امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره وګوري. د پینتاګون ویان کاروګ پرون خبر اعلان ته وویل چې هیګل او نواز شریف به د امریکا او پاکستان د امنیتي شراکت په اړه ګټورو خبرو ته دوام ورکړي. د اټومي انرژي د ادارې مفتشانو د ایران په یو اټومي بټۍ کې خپل یو ورځنۍ څېړنې بشپړې کړې. تمه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان به د خپلو څېړنو نتایج وروسته له هغې خپاره کړي چې په ویانا کې د ادارې مرکز ته بیرته ستانه شي. د ترکیه پولیسو پرون د هیواد جنوب ختیځ په هغو سیمو کې چې اکثر کردان پکې اوسېږي له مظاهره چانو سره سخت نښتې وکړې. په زرګونو مظاهره چانو بېګا شپه د اوکراین پلازمېنه کیف په واټونو کې تیره کړه. پرون شاوخوا نیم میلیون وګړي د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو. اعتراض کوونکي له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوي. ازادي راډیو اوري د سهار 2 بجې او 10 دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانه پینتاګون د افغانستان لپاره نوري نغدي پیسې نه لري تر څو لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. د امریکا حکومت تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره پر هغې ودانۍ 100 میلیون ډالر لګولي چې د هنري تابلوګانو د نندارې ځایونه او په کابل کې تر ټولو لوی دوهم سالون پکې په پام کې نیول شوی دی. د ورسپانه په وینا پر دغې 15 پوړیزې عصري ودانۍ دغه لګښت د لومړني تخمین 2 چنده زیات دی. واشنگتن پوسټ لیکي د دغې ودانۍ د جوړولو لپاره د پټیل پرې کولو 4 کاله وروسته ساختماني کارکوونکي خپل کارونه دروي او علت همدا دی چې د امریکا د دفاع وزارت نور د دغې پروژې د بشپړولو لپاره پیسې نه لري. د ورځپاڼې په وینا له 4 کلونو راهیسې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا څارونکي ادارې په خپلو راپورونو کې په دې هیواد کې د امریکا په مرسته په پروژو کې د پیسو د بې ځایه لګولو او بې نظمیو خبر ورکړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ودانۍ د دې یوه ښکاره بېلګه ده چې په دې هیواد کې د امریکا د پراخې پانګونې سمه څارنه نه کیږي. واشنگتن پوسټ یو امریکایي چارواکی چې په دغه پروژه کې ښکیل دی د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې هیڅ چا هغه څه چې لازم و دغه پروژه نه څارله او هغه لکه د سپینو چکونو بندلو چې د دې چارواکی په وینا دا د موږ غټه ناکامي ده. ګلوبل پوسټ انټرنیټي خبرونه افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه په یو مطلب کې ویلي چې چک هیګل به چې په ناڅاپي سفر د شنبه په ورځ افغانستان ته تللی و او له افغان ولسمشر سره هم نه دي کتلي، هڅه وکړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون لپاره ملاتړ راجلب کړي. د خبرونه په وینا دا چې هیګل له کدي سره له کتنې ډډه کړې دا د امریکا د هغې نوې ستراتیژۍ د هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د امنیتي تړون لاسلیک ته د افغان مشرانو هڅول دي. د دغه تړون له مخې له 2014 د کال وروسته امریکایي ځواکونو ته د پاتې کېدو اجازه ورکول کېږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته به روزنه ورکوي. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ د پاکستان په وړاندې په یو بې ساري هیجاني لوبه کې ماته وخوړه. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان ټیم پیل کړه او افغان لوبغاړو ته د اتو وکټو په لاس او افغان لوبغاړو د اتو وکټو په لاسه ورکولو سره پاکستان ته 138 هدف وټاکه. خو د پاکستان ټیم چې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی په وروستي بال ځان دې هدف ته ورسو. د یادونې وړ چې د پاکستان د کرکټ پیاوړی ټیم په شل اوریزه لوبو کې 4 ځای او د افغانستان ټیم 12 ځای لري. احمد اکل د پرونی لوبې د اهمیت او څرنګوالي په اړه د افغانستان د کرکټ د مرکزي زون له مشر عزیز الله فضلي سره خبرې کړې او په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان لوبډله د پاکستان د لوبډلې په لوبډلې په وړاندې څنګه لوبه وکړه.
بالکل، زموږ لپاره دا د قناعت وړ لوب واقعا چې د پاکستان هغه لوبډله چې په نړیوال جام خپل کړی وو
دا اوس په مقابل کې موږ داسې یو لوبه وکړه چې واقعا هغه مو د دومره وارخطایي سره مخ کړې وه چې بیا هم دوی دغه لوبه په چانس سره وګټل. دغه امیدونه نور هم موږ ته پیدا شو چې را روان په 2014 نړیوال جنګ کې زموږ لوبډله د بنګله دیش او د انکانګو نیپال په وړاندې ډېر لوبېږي چې مارچ په 14 تلرویشتمه نیټه به په بنګله دیش کې د سره کېږي.
حاجي صاحب تاسو خو د لوبه کتله پر ټلویزیون باندې او د نړیوالو مبصرانو تبصرې او خبرې مو هم اورېدې، د غوله خبرو نه څه ډول احساسېږي؟ غو د افغانستان د پرونی لوبې په باب څه نظر لري؟
واکن کچېته هغه یو ادوال چې په ټلویزیون پر پرده باندې د سیالي د نشدې نه لیدل، هلته د کرکټ د نړیوال شورا شخصیتونه هم هلته ناست و د دغه لوبې تماشا کول. هغه هم د کرکټ انټرنیشنل مبصرین د کرکټ هم دا تفسیره کول چې واکن د افغانستان ملي لوبډله د دې وړتیا لري چې د هغه یوادونو په قطار کې راشي چې د کرکټ نړیوال شورا پروز بیات لري. نو زمونږ لوبډلې د فیلډینګ په شعبه کې، خصوصا د بالینګ په شعبه کې، د کرکټ هغه لیدونکو یا مینوالو ته وښودل چې د افغانستان په کرکټ کې دا وړتیا شته چې دوی د نړۍ د هغه پرمختللو هیوادونو سره لکه انګلستان، استرالیا، پاکستان سیالي د لوبې په ډګر کې پیل کړي. چې کرکټ نړیواله شورا هم په دې باندې قانع کړو چې موږ ته دایمي غړیتوب راکړي په دغه سیالي سره کول سره.
د پاکستان د ټیم جوړښت او ترکیب څه ډول و؟ یعنی دوی د افغانستان لوبه جدي ګڼله او که د یو ضعیف ټیم په توګه راغلل میدان ته د لوبې لپاره؟
واکن کزه د فوان د پاکستان د لوبډلې سکواډ هغه یو لسکسي د لوبډله چې د لوبې ډګر ته راغله، دومره یو قوي لوبډله جوړ کړې که چېرته دوی په نړیوال جام کې لوبېږي نو د پاکستان په هېواد کې تر دې بله قوي لوبډله نه جوړېږي. او په اخر شوبو کې چې کله دوی بیټینګ کوه او زموږ لوبغاړو بالینګ کوي، دوی دومره تاثیر لاندې راغله چې واکن ډېر وارخطا شول. اما دوی په لومړي کې دغه لوبه څه ساده ګڼل چې افغانستان به هغه لوبډلې چې په 2010 یا په 2011 کال کې موږ دوی سره کوم سیالي په پاکستان کې د سره کړی یا په شارجه کې د سره کړی، خو هغه غټ توپیر لیدل کېدی چې موږ د هغه 138 منډو نه څنګه دفاع وکړه تر اخر ثانیې پورې، د اخر بالا پورې د سیالي ورسېدل. دوی ته هم په ثبوت ورسېدل. تاسو ولیدل چې پاکستان د لوبډلې مشر محمد حفیظ هم زموږ د لوبډلې ډېر تعریف وکړي چې واکن ډېر بدلون پکې راغلی.
وس د 2015 کال د نړیوال جام لوبي په مخ کې دی او همدارس د 2014 کال په بنگلاديش کې د شلو وريزه کرکټ نړیوال جام په مخ کې دی. له پاکستان سره پرونی لوبه افغانستان ټیم ته کومه ورتیا ورکوي که نه ورکوي؟ ځکه چې په هر صورت افغانستان خو ماته خوړلې د پاکستان په وړاندې.
کله چې د کرکټ په مبصرینو باندې کرکټ بای چانس لوبه ده، هغه دغه بای چانس خېسته چې ولیدل چې په اخرنی توپ باندې دوی هغه بریا ته ورسېدل، خو په هر حالت ګټه یا بریا بریا وي. نو دا زموږ د لوبډلې دفاره یا د هغه لوبډلو دفاره چې په 2014 کال کې یعنې په مارچ کې به موږ دوی سره مخامخ کیږو، د هغو دپاره یو د خطر زنګ و چې د افغانستان لوبډله نن په هغه کچې یا په هغه ردیف کې قرار لري چې د هغه ټیمونو چې د کرکټ په ډګر کې ډېر ښه تاریخ لري هغو سره داسې لوبه وکړل، یعنې تر اخره پورې موږ وجنګېد، مقابله مو وکړل. نو 2014 کال را روان شل اوریزه سیالۍ دپاره زموږ د افغانستان د کرکټ بورډ اداره او د کرکټ مینوال په افغانستان کې او کته په خارج کې دا امیدونه پیدا کړ چې د افغانستان ملي لوبډله به انشاءالله تعالی په نړیوال جام کې نور هم ښه ځلیږي.
د پاکستان د کرکټ له ملي ټیم سره د افغانستان د ملي ټیم د پرونی لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د مرکزی زون له مشر عزیزالله فضلي سره مرکه وه. پرونی لوبه په شارجه کې وشوه او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په یوه بېساري هیجاني لوبه کې ماته وخوړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې باندې واره موضوع په اوکران کې د حکومت پر ضد مظاهره روانه دي او په دې ترڅ کې اعتراض کوونکو پروند پلازمینه کې پر هغه سیمه دی ولکې ټینګولو هڅه وکړه چې دولتي ودانۍ پکې دي. راپورونه وایي چې د اعتراض کوونکو روحیه سولې زده خو له حکومت سره د جوړجاړي نه خینه پکې ښکاری. په اوکران کې دا اعتراضونه ورسره له هغه پیل شول چې ولسمشر په اروپای ټولنه کې د اوکران د ګډون موافقه لاسلیک نه کړه. په دې اړه تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې پرون هم سلګونه زره کسان د مظاهرو لپاره واټونو ته راوتلي وو، په پلازمینه کیف کې نقاب پوشو مظاهره چانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د پخواني شوروي اتحاد د مؤسس ولادیمیر لینین مجسمه نسکور کړه. د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په کیف کې لسلو زرو زیات کسان په هغه سیمه کې چې د اوکراین پارلمان د جمهوری ریاست څنګ او نورې دولتي ودانۍ پکې دي راټول شوي او هڅه کوي چې سیمه کلا بند کړي. دا اقدامات وروسته له هغه کېږي چې په پارلمان کې د اپوزیسیون استازي نیکولای کاترینچوک له سلګو نظر اعتراض کوونکو وغوښتل چې د کیف د خپلواکۍ په چوک کې راټول شي څو د ښار کنټرول په لاس کې واخلي. د راپورونو له مخې کاترینچوک اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل چې دوی باید د هرې کوڅې هر انګړ او د ښار د هر ګوټ اداره پلاس کې واخلي او د ټولو هغو سړکونو په اوږدو کې د تلاشۍ مرکزونه جوړ کړي چې ښار ته وځي څو د پولیسو او وسلوالو ځواکونو پر تګ راتک څار وکړي. مظاهره چانو ژمنه کړې چې د کیف اشغال ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې د پارلمان او ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات ترسره شوي نه وي. په کیف کې د ازادۍ راډیو خبریال ټام بالمفورت د اعتراض کوونکو روحیه سولې زبولي
د
اعتراض کوونکو ډیسپلین ډیر د پام وړ دی. په دوی کې ټمبټېله نشته، اکثر خاندي او هر څوک چې ورته نږدې وي خبرې ورسره کوي، خو بیا هم د دوی روحیه نه تسلیمېدونکې ده. پخوانی صدر اعظم یولیا تیمشینکو چې په بند کې ده له زندانه یو بیان خپور کړی چې لورې ایوینا خلکو ته ولوست. موږ اوس د خپلې 22 کلنې خپلواکۍ په تر ټولو ستونزمن تاریخي پړاو کې یو. موږ د چړو د مورګو پر سر روان یو چې یو پلو د ظالمانه استبداد خواته سقوط او بل پلو د اروپایي ټولنې د کور خواته ستنېدل دي. د کیف د خپلواکۍ چوک تر پرون پورې د مظاهره چانو د نږدې درې اونیو د ورځنیو مظاهرو د پاملرنې په مرکز کې وو. مظاهرې لومړی د اوکراین د ولسمشر ویکتوریا ناکویچ د دې پریکړې پر ضد د اعتراض لپاره پیل شوې چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د ګډون د موافقې له لاسلیکولو یې ډډه وکړه، خو مظاهره چان اوس غواړي چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات له وخته مخکې وشي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې سهارنۍ خبری مجله او رادیو ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي او اوس هم د ژوند رنگونه
نمه اکبر دا د کندوز د منطقې ما ذکر اچي وانی کوم
د ورځې تور په ګټه
د ورځې 100 روپۍ 500 روپۍ 1000 روپۍ دین دا شی مونږ ګټل.
به څومره اولادونه لري؟
اولادونه مې الحمدلله شکر نه هداني دي.
شه دغه نه اولادونه بیا په دومره پیسو ته ساتلی سي؟
خدا څه خبره ده چې دغه نه اولادونه چې مونږ دي دا ځي څوک کبار ټولې څوک کاغذ ټولې په دې کوڅو کې شاته سوال به هم کوي سرمایدار کاله ته چې مونږ ته یا ډوډۍ راکې یا خالی راکې یا پوښتنه راکې دا هم ورته کوي.
خیانه تا اولادونه سوال کوي بیرون؟
سوالم کوي بیرون. نه هدانې بچان زه په یو بورې وړو باندې مونږ په میاشت یو بورې وړو نه شو پیدا کولای.
څه فکر کوي دا بچی دې چې دې باندې سوال کوي کنه دې دوه انده به تر رقم سي؟
مونږ د شپې ژاړو، خدا ورستی د شپې تر سبا پورې ژاړو او خدای پاک ته سوال کوي چې خدایا یا مونږ ته سم روزي راکه پر حق باندې کني مرګ هم حق دا غ مرګ خوراکه چې مونږ مرش.
بیا اولادونه د ورځې 2 روپۍ په سوال باندې راټولې،
خو یا به 100 روپۍ ورسره یا 150 روپۍ ورسره زیات نه دي. ما له یو سره 100 روپۍ نه دي. څه چاره وکم په کور کې د ډوډۍ نه یي پوښاک نه یو شی نه یي؟ ته باور په خدای وکړه چې ما د تن کالي دې کړي چاره نه لرو که پا پکور که منگه یو شای ولرون زویم چوک لگی بیرون نه لگی لورم لگی بیرون نه لگی
نسی که داشت دغا طول زمت پا غارا وخلی دوی پرینه دیده کارو
دا نشما که ولزه با سل روپای پایدا که ما غا سل روپای دو سوا با ده وراز پایدا که ما مثال کار بای وزای که و که ما درس و روپای با منگ ده وراز پایدا کو درس و روپای با منگ قرضدار تا ورکو پا مرستی ورکو که پا غلا ولو و کتغ بانده ورکو
دا اولادونه دی ندر توایی چی مگه نورگدایی نکو
دا اولادونه غریبانان خو مجبورم مکلا پایدی چه لاشی وای ما تا وای وای پلاره نتو خود این داغه دا سل روپای دنن پایدا کلی دوده اینه لرو چه منگه او خرو چه چاره او که خو منگ بلغینم دا کچو تا که کو داغه خیر با طوله او
تسه غواری چه رقمی اوزوان باید تالخ پلو بچو سر درلو دای
لده حکمت نازه داغه خواهش لرم چه منگ تا باید لری چه و سرپنا را کی یاو او ده منگ باخساس و کهی منگم دم دغ خاوری دم دغ ملاتی
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي ده ستار فروخ سلوتر غلې او راتلونکي